السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو دیرشمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګرو یو ته
په رسمي توګه څو کاله مرپسي وي نه دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې موږ ته داسې پارچه ولیکلای شي چې مثال دا اتلس میاشتې موږ ته دا دوایي لیانۍ میلاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانۍ پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
کمپین شکل اختیار
کی د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی ایتالیا کی د جی شل دلی پر سرمشریزه هم راپور خبرو د ورکو اجزان د لاټي پروګرام د نور مسالې تر څنګ په همدې خبرونه کې راځي اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسانی ولڅوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وي او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2018 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیا دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسیدلې خو کیفیت یې ډېر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا له لرې واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټه الوتکې وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پرې واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکې درې تنه و چې له واده والا سره یې دښمنی لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدل دي دا غو تعقیب روان دي چې هله د جرونی ولسی د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت لنوم څخه په بد استفاده شخصي دښمنی پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پای پورې ان شاء الله تعقیب سي
د خاغلی کریمی په وینا دي دازو کې درې تن وجل شوي او یو شمیر نور ټپيان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یو الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزی بار شوی وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تیره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنۍ چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکې دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې دوه کاله وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 12000 ټنه زلغوزیو د لیګ تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې پچه وګټله او د بیټینګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبې ورستۍ اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1450 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځیدل دي یو امریکایي چارواکی ویلی د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکی چا ډاډه وکړي خاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیول لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همدارس د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته لدې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه. اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2020 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګیدلی وو، خو د ترکیه حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوی دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایی ډګر ته څیرمه دی وی پوسټي مخ ته شوی، 12 تنه نور جوړل شوی دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیخه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوی چې په یو موټر کې خودل شوی وو. دای وایي چې په پیخه کې د ماشومان په شمول ملکی وګړو ته مرګ جوړل اوخته. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 121 منډو هدف ورڅخه په 200 شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته رسیدو لپاره خپل پانی پایلوي. ورزود راپورونه برخه ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او ته کوم رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړي، خو طالب چارواکي د منی چاهل ته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږل دي. مخکې داسې راپورونه خبر سی و چې غنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لمړی سیکرټر او د کراچي، پېښور او کوټې لپاره نوی ډیپلوماټان استولې دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولی چې غنی دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او زنیو قونسلګری او رسمي ډیپلوماټان لګلې دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي لقوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان تخپل ډیپلوماټان استولي څو حالته په سفارت او زنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو لقوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې حالته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پایل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوی، خو وايي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوی دي.
په رسمي توګه څوکاله ته معرفي سوي نه دي، البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دي اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سالته کوم شی ضایع نسی او دغه تر نظر لاندې ولري د لپاره لیګلی په ځینو نورو جو کې هم داسې سوي دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال لړیو خبريال ته د پوښتنه به جواب پریښی و. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړپوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه درې میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د څو ساعتونو لپاره برمته شوی و. خلد سیړنې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ټاکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي رادیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګری ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شوی او استاذو لخوا کنټرول کیږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سره سره په خبر کراچي او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی دا غي ټول کنټرول اوستل سکړي دي. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد سردار شکیب احمد دی هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کوم کمره په هغه کې ناستې او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساس منل په ښکاره د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان د سیمهال ځنیو سفارتونو او قونسلګریو تخپل سازي لګي چې لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. خو رسمي سفارونو او د بهرنیو هیوادونو له استاذ سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکی، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یوه هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په روسیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
ووردل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلي دي. سره دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه شسیوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې و ترافیکی پیخ کی په خټه پښوی او اوسمهال ولایتي روختون کې بستر دی، لنړیواله ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
اندو یا مصاب د خدمات د ټولن د خلکو د پلوه کې، ځکه ټولنه ډیر غریب او په ډیر فکر کې، سب کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولن ژوند چې زموږ دا غوري او دا پېښې نه کم چې شپه دې پر د کومار کو کې اوسه فنیسا د سیاسي او د کومي بنشي په اړه څرګندونه
سره لري چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوي میاشته په خوښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټرانو د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داس روغلایم چې یو مریض بده بیا د دملې په کړای کې پارخ ده، دا بیا به ډاکټر ته وروړ بیا وي چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی په خوره او تلاس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې موته داسه پرچا ولي کله شي چې مثال دا او تلاس میاشته موته دا دوایی لیانې ملاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خوني نرس نجیب بدلون وای دوی لشپګ میاشته راهي سي تنخواوی نه دی اخیستي.
څنګه ډیره خبر شوی دی لکه د ایډوډیشن زو او سواره شوی دا د درمل سنځوا درمل هم وسو سنسه رغلی دی مونږه شو چې مریضان ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی دا ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړ شوی.
یو میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی وو، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بي پولي ډاکټرانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره عظیم واده کې ام اس ایف پورا همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وچ وی ډبلیو ایچ نه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړې ده. بل د رتلن کې اندر میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بل مارش د وچ وی می طرفه ټول کمانډونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ور باندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دورستوي کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکاري نجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی د څوک ګواښلی وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونی چې پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو سره له دغه هېواده تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تهدید است، به خصوص ټول ورزشکار انجونی تر ګواښلندې دي. زه په خپله د طالبانو له لورې وګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب پرانیزي نو تا او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مخته بیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار نجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم، ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
اغلی عارفی وایي دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. دغه ښځینه ورزشکارانې ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته دې د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لورې هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید کې ګویا ورزشکارا
دا چې ورزشکاران د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري ګواښل کېږي حقیقت نه لري. ټول د خپلې خوښې په رشتو کې فعالیت کوي. مجاهدین هیڅ چا ته زیان نه رسوي. موږ د افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه
لري کړه باشه.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړه چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي. خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اورزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړي.
احساس خو د ټولو ښځینه او معلوم دی تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او سره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف په درې کمنه لري مخاط تشکلم سیم په پریوځي ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په زیدي ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي اول د دې بیا تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وي. نو امیدي خو ډیر د ډیر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډیر خوشینه موخامه او تبا ده چې دوی به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټوله کې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې یا سکوتې کولې په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی سي احساس مو کولې؟
دا خو د ټولو خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټولو سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو ټوله تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال سوال تر دې هته موږ دا تر لاسه کوي چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوګانی متوی کله چې فونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې روزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کومه دلته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې روزګان تاسو کې روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په سات د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي مشتل مې چې د نور ولایتونو سره په یو حد هم مخته ولاړ شي حد اقل د غوښ سره سړي وکولای
دراتونکو لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکو پاړه باندې
مکتب به څنګه سي هغه هیله او امیدونه چې موږ روز د راتلونکو ته روښانه راتلونکو ته د یو پرمختللي روزګان ته مدرلور چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د سوادي د لامل دی او لامل سوادي دی د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم د اندېښنې ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بې سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مو تزما خوندې راتللې اوس هم بیا هم دا وایي چې بېدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیله امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغه هم اسلامي ملکونه دي دا هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشته خو مثلا به دي اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو دا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام د کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو.
د اورزګان یو ښوونکی راهیله و.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 101 منډو هدف ورکړی دی. نامیبیا خپل لوبه پیل کړې ده. په لومړي اور کې 2 منډې تر اوسه کړې، یو لوبغاړی سوځېدلې. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې آسانتیاوي راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون را غلی مفدغل ته مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه غاړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګنټې بعد راځي، یوه ګنټه بعد راځي، په دې معلومات نه پیږو.
زرتاج په خبر کې اوسېږي مړ ژوندې ته دا غاړه راوختي، خدا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نور به حوصله شوی وایي، یاد د لار بيخي وتړي، یاد یې سم خلاص کړی. پاکستان تا پتا گرا تک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نے دمخ ہاخوا پسپین بول دک کے ہم ورتا وزیت تے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتیرو دو ونی رئیسی دو بندو دروازو ترشا والا دے
اما پاسپورٹم لرم خو یا هم دروازه نه خلاصه سوی کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو. حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاصه سی مشته سنتیا برابر سی.
افغانستان تر طالبانو لرا تاګ د مخ هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوی و. خود سپین بولدک لاری محدود تګ راته کید د ته په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم و. خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول، پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان، مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې ترڅنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط دی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مسایل داسې سهولتونه ډېر سي په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره به د لارې د تجارانو په مخلاصي دوه ساعته هم دي افغانانو هم تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. دا ولې دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمیر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه باندې ځکول چې له دې عمل هم یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانی پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومن پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاری اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وای پاکستان پېټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا بورته ملاوي دی. دا وایي که فرض که داسې هم نشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټه پټ نکړي.
اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیسټری شو یا زمونږ د منیجمنت کمشنران شو، ایچ ای شو، د دوی کنټرول چې کوم دی
اکتوبر په پاکستان کې به هلک رانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پېټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له اولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل کرته ده هغه کوي نه.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداشان دلیدل چې اپوزیشن هر وخت دی
مطلب یو ٹیپیکل پالیٹکس کی او هغه چې دی انتخابات تیر نه جدي سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی سرکولر ډیټ چې دی یو لسا تر 22 ورسې دی یعنی یو لسا عرب او تر 2200 تر ورسې دی نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شمالیاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې څو وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپیو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړي اګست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوې وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 116 منډو هدف ورکړې. نامیبیا په دریو اوورونو کې تر اوسه پورې 6 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی.
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده. د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې، خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه ده راوتلې. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. د مهال نمیبیا بیټینګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 116 منډې هدف پوره کړي. نمیبیا په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړي او 2 وکټې له لاسه ورکړي دي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبرې شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي دي او د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه دی وي پوسی مخته شوي 11 نور ژوبل شوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ دی. د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نمیبیا سره ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپهنه افغانستان وکړه. افغانستان په خپل توپهنه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره د نمیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه. افغانستان مخکې تر دې په خپل 2 لوبو کې لسکاټلند لوبه ګټل، خو پاکستان ته بیا بایللې ده. افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو اتلولي خپله کړې. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 15 کیلوګرام وزن کې له کینیايي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي. دغه سیالي چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د 23 هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدي. او د ابن خلدون پوهنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالیو اتلولي خپله کړه. د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د دغه تلولې لپاره په سیالۍ کې چې نن ترسره شوه ابن خلدون لوبډله په جهان سپورت لوبډلې درې ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډله بیا د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې د تېرو شنبې په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې وي چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندل و.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اوورونو کې 19 منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلي چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باولا چونکې دغه لوبغاړي سوځولې دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډه اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ شپږویشت جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یوه ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوی ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل ننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږېدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزه پرونی غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهي غازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاج شوی د اقلیمي بدلون څخه په من کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همدارز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو لا پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوالیم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالی اوسیدونکی. زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبېخي به برخي یو. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي. د ازادي رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې کې شبه د ازادي رادیو خدای هیله لرم چې دا د ازادي رادیو دا د ورکو ځان خبرونه چې دا باید د څه شمیره مشتفي دا کې ځکه دا یو نړیواله شمیره د ډیر مصرف کې. نو دا مې پیغام ونو هله چې تاسو به دا د دې په اړه نه کوئ شاو ته لري.
دا د ګراوند ور په جواب کې باید وایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي، او تاسو کولای شئ چې اواز د نړیوالو شمیرو لخوا موږ ته پیغام راولېږي او یا د واتساپ ته لاړ. خو لکه څنګه چې مې په خوا هم څو ځلې دا یادونه کړې وه چې که تاسو لن پیغام راولېږي نو ستاسو مصرف به ډېر نه کیږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورک شوي عزیز یا دوست په هکله پیغام موږ ته پرېښی وای، نو ښایي همدومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې په ترڅ کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم، د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او نشانې ووایست. نو دغه پیغام تر یوې دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا شوي کسانو پیغامونو سره پیلوو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو سلام علیکم. نیک چلونه کوم ته لیدل هم چې شبای محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم په چیرې د پنځم په ورځ باندې پیدا کړی دی. نو څنګه ساده تکلیف هم لري. خپل نوم نسی یادول کله کله نوم یاد کړی ما نمبر په ولادي څنګه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زبر خپل شمیره ورته اعلان کما ستاره بیا څلور سو اته چاته ویش شپږشته یم سپر وای سپر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته د دغه شپږ شپږ داش کړی ما څه ما څو انسی. ازادي رادیو د خدای په امان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم. د کابل ته راغلی لکندهار ماجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه اسبی ستنزم لري دلته ور نه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نه کې هله دی ازادي را دې کارکن کوریدن کتا سو وارث محبت یې ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه تر گشنې دې سرغوندې حلق ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم منور دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ما غاوري. نو دې صاحب نه ته ما ته ولې بیا هم زما شماره شه پر وسو دې یو 0 0 0 او امتحان شماره مې دا 0 و و پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه. وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه، او زه نور الله هجران یم کابل کلاکانو څخه. دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
قدرمنو دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي وو. ستاسو څخه ډېره مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کاله کېږي ورک شوی دی. دا تلوس کال یا د نونس کال په عمر دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نادي د کلي فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې و دوه پنځه شپږ بلت مره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نهه. د شمېرې تکرار صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زما یو انجوال نه درکړی ورکړی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولای شي پردا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی. حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره په دا نمبر باندې معلومات وکړي. زه به درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
مهربانی
مننه.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته ورودم. سلامونه کوم زه بشیر احمد بشیر دوسم د هلمند ول سره په تماس کیم. زمرو د کاکازي د لاس ول سکاله ناس نه راکبې نن د وجې پلان نه خلی په دبل کاکازي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده وښ نه را اړې کوونی سي سپر و سپرات درې سپر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یادر ته چکاروم سپر و سپرات جیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام ښه په امان.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او ریډینګ ته نیکې د احترام اخلم کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رورنایل چورې وسوالي اوسېدونکی یم. شل کال وړاندې چې د کله د طالب د ځای تحریک دوران یې د وخت زما یو ورور په کمپیوټر هوایي دګر کې مخابري مسول یا امیر و نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل څه نه ده نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړ چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشش نه باید چې راپیل چې هغه شي څه نه پاتې وخت خو اوس وخت چې کله په شهر لا طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کوي په فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل لاندې په شهر د بلګل زې پرې د دوه خو په ادرس کې رسېږي چې دې ځوان افسر کار کوي اوس نه هغه حساب لا څه کوي نو کله هر چا هر مجاهدین له اړ ولایت ته انتقال شوی زما لمبر ته ځنګ وی په دغه ما سره کار وکي مستد معلومات راکې چې زه واخ خپل ورور چې نه محمد کاهر دی تقریبا درې څلور کال یا څلور څلور کال عمر لري په دغه اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خبره سره ده د سلوی ګوري درستان خو خاص ویډیو خبره ده او دا یو اکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا چې خرلی کلی چې دا ځوان افاده کار وکړي نو زه مهال خر دی وی چې په ما غوږو نه زه غواړم زما شمیره ته ځم غوې ما د ټلیفون شمیره ده چې پر اویا پندوس اولس نسا والا ور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبد الحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څومره سلامونه ته ارجان تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر بناوریدونکو ته زما یو دوست ورکی د سفیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري نو هله چې ما ته په همدغه شمیره زنګ وی شمیره ده 0 او ن ن 0 ن اته څلور و ات د شمیرې تکرار 0 و ن ن 0 ن ات څلور و ات او یا هم بل شمیره 0 و 0 0 درې شپږ پنځه درې او او د شمیرې تکرار 0 او 0 0 درې شپږ پنځه درې او او.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دې مشکلی چې دا درکاسو وي دي چې ارم سره ما ورته دراسي نو موږ نه خبره باندې لا مخې دې بدل شمه را زنګوي چې پر و چې پر اته نه دې څنګه نه چې پر چې پر دې خبره جایزه دي تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد پنامه سره دی دا شل کال کې چې په ګریش کې نه درکاسو وي دي دا شل کال کې دا هیڅ معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې زړه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زړه نمبر په پاته سره جو مشت اول نه واسي موږ جوړ زړه یې نامر کوو.
سلامونه هاني کی ویله احترامات او پښترمنه د ازادۍ رادیو ټول درنو نه خبرو نه تاسو ګوند پتا دې کوم چې روغ او ګړو کوی دا تلیفون فریکا څنګهوال دا ورته کوته خپلیک کیم دا زمونږ یو دوست نه درک شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کیږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د فون مدمنه کړه. تاسو معلوم دی او یا چا دې نه وی په نام دی دا ټلیفون شمیره د 0 2 3 9 3 8 2 یو ته بیا وایم 0 2 3 9 3 8 2
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی تاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشیر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور یې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. سهر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د ټلیفون شمېره د 0 4 4 5 6 5 بیا هم د شمېرې تکرار 0 4 4 5 6 5 نبی الله زابلی د عبدالحق په لټه د لپمه.
محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره وه. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي، او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ځواني شغل کرد.